دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. دغه لار د والي په خبره چې د درنې واورې له کبله تړل سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 2590 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. د المپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولي او د دې هېواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د المپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوو پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري او امریکا وایي د دې هېواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زماحق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ پروګرام البته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې شوې دی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زمارای زماحق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو مودې وړاندې د یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي طرح توشيه کړ چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هیواد بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چلوې څرنوالۍ د ازل شوی کمشنرانو دوسیه تر کومه ځای رسولې نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لری شوی انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او بصلاحیت پلاوی توظیف شوی. دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو شوی. هر وخت چې پلاوی لازم او بولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
په پای تحقیق او صفحه تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشيه کړ چې په قانون کې لراغلي مادو سره سم نه نافذو ورسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. لوی څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادونه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درالنشار ریاستونو څوکۍ ته اوروپی ځنی په دې اړه مباحث را بللې چې په سټوډیو کې را سره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کده اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل شوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځای پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوری ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي هغه به مونږ ریاست جمهوری ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغوی ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې دای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغه بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامعه مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډیر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو لپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدای شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړي وي. او هغه اشخاص و افراد کچیری فرزن حزبی نه وي او هغه تمایل دی حزبی ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغه کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دی هر هغه څوک چې دغه پوسټه کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې کلک معلومات اوریدونکو ته ورکړی دی تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي شوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي شوي دي؟ که داسې کسان معرفي شوي دي کله چې دوی کمشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندیو زیات اخیستل کیږي؟ رمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زموږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه د وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نه شي حل کولای. موږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بی طرفي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زموږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زموږ توقع ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدیل شوي طرحه که یو څه ناصرنا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل شوی دي؟ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلی دي چې افغان باید وي او همدارنګه
د
حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او په دې د خپل تصادی په وخت کې د حزبونو وزویتونه لري کس هم په دې برخه کې ډیر بحث وشو په دې دولسمه ماده کې دا مسله پات شو ولی التا دا مسله کاملا ولی چې نه هر هغه څوک تاسو ګوري کچيري هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت چې د وظیفه اشغالوي په غو وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي ولی بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وزویتونه لري دا یو برخه دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعض موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي مدني ټولنه به معرفي کوي نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده موږ کاملا پکې حاضر وو ولی زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی ولی عملاً د ټاکنو په پروسه کې دې داخل نه دي چې فرضاً په دې وپوهیږي چې مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ستونزې دي هر هغه څوک چې عملاً د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملاً په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي هغې پوهیږي اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې هغه د معیار موضوع وه چې ډیره نوې وه او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغله چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده تشویش درلود ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو ولی تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي مشورې ورکړي ولی عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو بل اخر ډیر موارد وو زنه پویګم ما ته تشویش هم مال تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو معنی یې چې آیا زنه پوی چې دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو یا نور فشارونه وو بهرني فشارونه وو ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو ولی بل اخر د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادل کې ومنل شوې بل اخر اوس مشکل چیرته ځي مشکل که چیرته نوې رهبری ځي کاملا به ډیرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټو شي نو با ظرفیته با تعهده او غیر طرف ګوندی او طرفدار خلک چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې دا خلک چیرته په هلته لاړ نشي او ناپیلي خلک ژمن خلک او ملي ارزښتونو ته باندې باوري خلک دا اشخاص او افراد لاشي زه فکر کوم چې دغه ټولو مشکلاتو ته ممکن ځواب وایي
حقمل صاحب د تاسو غوښتنه و د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي حکومت اقدام وکړي کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي نو تاسې غوښتنه وه ده او تاسو نظر په دې اړه غواړم چې آیا دغه خپل د انتخاباتو استقلالیت پوښتنه لاندې نه راولي
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یو ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه ته بنده به د حکومت غوښتنه وه ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغه پروسې غړو په توګه په جریان کې شریک شي موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي ولی حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفی وساتي. دا سینل کړه تیرو پارلماني انتخاباتو په سیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا و چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، پر راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې له نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته د مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګورې افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی، منلی ده. د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی، طبعا انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته، او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی. هغوی د دغې پروسې نظارت کوي.
کتل څه لنډه تبصره پې وکړي په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې؟
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم و، ولې په کل کې د مدني ټولنې هم و. دا په دې معنا چې د دغې دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماده کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه ایکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي، او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمیشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو، دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2014 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه تر شا پرېښې ده.
زه راځم دې ته. دلته اوس ګورې، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دې ته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه پر دیموکراسۍ باندې باور ولري، او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې کړي.
ډاکټر صاحب، اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې و نفره د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفره یو د یو دارلنشا رئیس په صفت بل د بل دارلنشا رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې ده، نو په دغسې وضعیت دغسې وخت کې، نو دلته هغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوري، دوی به دغه ټول لیست بسته دغه کوم لیست چې ده دی نه به هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي. 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دارلنشا د رئیس په توګه، بل د بلې دارلنشا د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت مات خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید ده، او کچیر کاندید نه وینو هغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکي، او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکي.
ښه، اکمل سم کله به چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدل، دا به ډیر زیات لستون سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دا قانون تعدیل کېده، دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بیغه مخالفت نه دغه مسله ومنله، ایا د قانون خوالی ده کچری سیاسي ګوندونو څخه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسون ستونزې حل کولای شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولای شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو، په هغه کې یوه ماده راغلې چې د اوسنۍ د انتخابات سیستم د جوابګوی سیستم نه د دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي، موږ دا د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه موږ نه ده منل شوې. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 24 ساعتونو کې یا په 48 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. له دې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانیږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې هغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اوریدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې دراتونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی صوبودي یا څوارخیز انتخابات.
ولې خبره دا ګوري، احزاب ولته تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ کلري، دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره طرح وړاندې کی دی مدت یو میاشت کې، یو میاشت په وخت سره دی بخپله طرح کابینه ته وړاندې کی، کابینه تایید شو، پارلمان ته بزی او بلاخره دا یو اوږد سیستم ده.
پوره سره
د قانون د پوره په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نو بحث نه دی شوی. په اخر کې دا موضوع باندې بحث شو، دغه دې په خاطر چې عذاب او دا مسله ډیره قوی ونی ولا کچیر مونږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق نه کی، مونږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دا دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بل اخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته سوق چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځې مجلس ټول به نتیجې پاتاو نه رسیږي، بل اخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس په ځان موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا دې وړو حوزو مسله وه. تاسو ولید لغل تفصیل په نوې ورځو کې کمیسون په دیوته وانه د شطره کابینه ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده. زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچېته وړ خلک د ټاکنو کمیسون ته ورشي، هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کی. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره، بل اخر د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره داسې یو سیستم رامنځته کی چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي، چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي.
هلته بیا هم راځم، مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوې کمیشنرانو پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم تر سره نشي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې تر سره سو، ستونزې به راافسي؟
نه، زه یو شی چې ما اوس من ګورم، مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه کوم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې مونږ هغه لرو، یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمیشنری ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکله تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبرو کول لیکله تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي. او دا باقاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته ناخلي کنه دا چې عذاب دوا و حزب دي زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفات باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی او نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورک شوی په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې هلته ومنل شي دوه نفر لازم دي خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منل وي بیا لږی کمشنر په صفات باندې بیا ولدی نه حل زموږ بهتر وي او کچيري وړ خلک مناپیل خلک با تعهد خلک افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د دغه بحران نه دی وتلو د پاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور در کوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي
درنو اوریدونکو د جمهوریت انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د رائے د نه لیکدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډی آر په سیستم باندې یعنی رائے یو بل ته سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته چې د ام ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خده د غوښتنه تاسو
افغان صاحب کا لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړه لکه انتخابات په وسنی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان بو ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیای د وسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروف سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکي مونږ
اوسنۍ کوم سیستم ده
اوسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات تر سره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای حکومت په خپل یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاسهاو داسې موارد منګولی دل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام شي
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه قدرته وایم په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅې دي رای نه انتقالېدلې په نوې ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بلته انتقال شي د فساد ته لاره نه زمينه نه برابرې
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم درې بل اخره مدني ټولنې هم لري ولې ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي اوس فرزن مونږ تاسو ډیر رائے ځای کیږي ولې د ام ډی آر په سیستم کې رائے نه ځای کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده ولې عملی کېدلې دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپګمیاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
کله چې معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډی آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکړي
ښه ګوري دلته دوه مسلې دي اوس فرزن یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرزن اتلکه لس لکه ډالر مصرف کړه د پټکی روټاکنو کې کچیر ام ډی آر تراشي ممکن دیغه دا مصرف نه ده دا دوه لکه ډالر تراشي فرزن ازبونه دي ازبونه مصارف کې دیش ډیر ټټ شي یو حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکي مصارف ورکي مکمل ولی کاندید ته وی چې تاسو یو روپی مصرف نه کوي موږ ټول مصارف تاسو خپل کو ولی په اخر کې دی رائے راځي مکمل جمع کیږي بل اخر په کاندیدانو باندې تقسیمیږي دلته هم دی رائے او ډیزاین مخنیوي کیږي او په عین وخت کې حزبونه تقویې کیږي پارټیانه تقویې کیږي ولی هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت د شدا عملی شي کاملا موږ دې سره موافق یو دا یو ډیر خصوص تم ده او بل اخره د راتلونکو موږ دوا دا کو چې راتلونکو کې داسې کمشنران داسې مدیران ټاکنو کمیسنون تلل شي چې هغه په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي
درنو اوریدونکو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او رونتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه درنو اوریدونکو ته بیا زمارایا
زمارایا حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.